السلام علیکم د گرمی دولس بجې دی په روانه خبری غړې کې موزه نجیب امیر هر کله کوم اوریدونکو په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه شنن او مرکې را سره دي د اوریدو لپاره را سره تم شي په سر کې د منور شانه د دې محل خبرونه ورو
د خبرونو سرټکی په پیښور کې د قبایلی سیمو په حق لای ویلوې جرګې غوښتنه کړې چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټي وای داعش د مندنی منځنی ختیځ نه افغانستان او نورو سیمو ته ځان غځوي او سویډن ویلې دی په زرګونو نامنظور شوي مهاجرین بل هیواد وباسي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنو د کارکونکو نه علاوه په اول وار قبایلی میرمنو هم ګډون کړی و. جرګې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل دوی په دې حق له پارلمان کې یو بل هم جمع کړی خو د سیاسي ګوندونو پارلماني مشران یې د منظورولو نه ډډه کوي. نو موړي زیاته کړه د یادونه ولدا چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره په دې ورستیو کې یو کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسیو دورې کوي. د اسلام آباد په شمول پیښور لاهور او کراچۍ کې سکولونه د یو دیر شمه جنوري پورې بند کړل شوې دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدو لپاره پورته کړی خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسم او امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. هلته رپورټونه وایي په لاهور کې دوه یونیورسټیانې او د ملتان بهاودین یونیورسټي هم د امنیتي ستونزو له وجې بنده کړل شوې ده او د هاسټلونو نه یې زده کوونکي وستل شوي دي. امریکای حکومت د قبایلی سیمو بې کوره شوي خلکو او د زلزلې د متاثرینو لپاره پاکستان ته 2 کروڑ ډالر امداد ورکړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت نه تیر ماښام جاری شوی یو بیان کې راغلی دغه امداد د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام له لارې ورکړل شوی دی چې تر مخه به یې 2 لک بې کوره شو، 15 زره زلزله ځپلو او څه باندې 1.5 لک هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکول کیږي کوم چې د خوراک د کمی سره مخ دي. په پیښور کې پولیس وایي نن یې د سړک په غاړه خښ کړی شوي 4 بمونه ناکاره کړي دي. د بمونو ناکاره کولو ادارې یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکو مشال لري ته وویل دا بمونه د ښار په پندو سړک د بجلی د ستنو څنګ ته خښ کړی شوي وو چې نن سهار معلوم کړی شو او ناکاره شو. د پولیسو په وینا هر یو ناکاره کړی شوی بم 4 کیلوګرامه وزن لري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکای په سینټ کې د ریپابلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي پرون امریکا غږ ته په مرکه کې وویل داعش یو لوی سیمهیز ګواښ دی چې د پیرس او سان برناردینو په ګډون په هر ځای کې د بریدونو کولو وړتیا لري. نوموړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړې ده. د افغانستان په اړه Well,
I think the next president, no matter whether it's Republican or Democrat, will have to.
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپابلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو ته اړ وي ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي. زیاتو هوایي مرستو، زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
جان مکین د داعش ترڅنګ طالبانو ته هم په اشاره سره ویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري نو دوی به د چیلنجونو سره مخ وي. د صدر باراک اوباما انتظامیه لیفټنن جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی. نوموړي د دې نه وړاندې هم په یو شمېر جنګونو کې برخه اخیستې ده. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمبل پر ځای مقرر شي. تمه ده چې جان کیمبل د کار موده به په راتلونکي مارچ کې سرته رسیږي. د سویډن د کورونو چارو وزیر وای هیواد یې په پام کې لري تر اتیا زرو پورې هغه پناغښتون کې له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناغښتنې یې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار اګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هیواده د شپېتو زرو کسانو د ایستلو مسله سیړي خو کېدی شي دغه شمېر تر اتیا زرو پورې ورسي. د نوموړي په وینا حکومت پولیسو او ماجرینو د متعلقه ادارو چارواکو ته دنده سپارلې چې د نامنظور شویو پناغښتونکو بیرته خپلو وادونو ته د لیګلو چارې تر سره کړي. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایربس کمپنۍ نه یو سل سوارلس د سورلو جازونه اخیستل او د فرانسوي ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجټ سره د شراکت دارۍ لوزنامې شامل دي. دا راز ویل کېږي چې د تیلو ټوټل نومې کمپنۍ هم د ایران نه د خامو تیلو اخیستو دلچسپي لري. د نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په سر د لوزنامې او نړیوالو بندیزونو د اوچتېدو نه پس د یورپ په اولنی سفر روحانی پرون د روم دوره سرته ورسوله. او رسته خبر د لوبو د نړۍ نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکام عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چګټلې وو افغانستان ته اول بیټنګ ورکړی وو چې پکې افغان لوبډلې په 200 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته د 120 رنزونو هدف ورکړی. دا مهال پاکستانی لوبغاړي بیټنګ کوي چې پکې یې په شپاړسو ورونو کې شپږ شپېته رنزونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي اوټ دي. دا اوتر دی دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبريال سراج ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پرز د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ پلس پیسې او په 1.53 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 209 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه هم اوریدل او د هوا د حال او د کرنسی لبایو هم خبر شوي. نو اوس تر تواوی چې په دې خبرونه کې سلر پښتونخوا ولسی تحریک ته ویجرګی د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. همدارنګه دوی د اف سی آر د ختمولو غوښتنه هم کوله.
مونږ د اف سی آر نه خاتمه غواړو ځکه د اف سی آر ټول غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق کم زینه غواړم. په جرګه کې به غواړم. جرګه کې خو فیصله ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف.
افغانستان په کلک رد کړه چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید له افغانستانه ترتیب شوی. یو کار پوای
پاکستان کې بکې مدې سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د شدیدې سرچینو او د شدیدې بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دی.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د جوړېدو په سر د ناندریو په اړه هم راپور لرو. او د جنوبی وزیرستان د سروېکۍ امن کمیټې مشر وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره کار کوي.
کولینا بحال دی، پرکینا جوړ دی، مارکیټینا جوړ دی، کلی ځایینا جوړ دی، کور کورتای برا سدلې دی او چې څه کوم غوړي آ وخت په وخت شوی هدي او کیږي. ها
نو راپورونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو د خبرونه د مشال رادیو www.mashalradio.com په ویب سټ باندې چې دغه ادرس ته تاسو نیخ پنیغه همدا شی باور دی چې کا سمارټ فون لري ټیون ان تلر شي هلته موږ پیدا کړي. په پیښور کې یوې درنې جرګې له مرکزي حکومت ته غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. ځینو ګډونوالو وویل په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو دغه غوښتنه ومنل شي. په جرګه کې یو شمېر قبایلي میرمنو هم ګډون وکړ. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی، خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچول شي.
د چانه غواړو دا ترنه د چانه غواړو دا بدلو راځه زبردست دې دې ورته کېرم ټیم ته وایم چې زمما په دې بل څه کې کې دي کې زمما په پاسپورت روغې راځي دې د خپل شچا په دې کې چې په دې بل څه کې کې دي د پی ټی آی په دې څه ده خاص په هغه دې خان څه په دې کې دي د سر دې وایي یار د چانه مستوي قبایلی پارلیمنتریان باندې قبایلی پارلیمنتریان باندې
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاجیبول افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سم خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوال مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګنشمیر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او د لړکی د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګون یوې مشري ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
په لزل په قبایلی جرګه دینو ورکړې دی په قبایلی جرګه کې د خپل ځخنو قبایلی خويندې شاملې کې مونږ د افسیار خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزوته دي قانون نشته نو زه خپل حق کم زینه غواړم په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف کله چې دې نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې خپل دا وعده کړې و ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې را پټه اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راتلای چې څو پورې دې پټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټول په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې ادعا پاړه چې ګوندې پر باچا خان په هنتون د دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوی اسناد وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. د په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت په یاد هیواد کې د افغانستان شزدافیر یا ناظم العمور احضار کړی ورته ویلي د سیړنو نتیجه دا ښیي چې ترهګر دغه حمله د افغانستان له خاورې کنټرول کړی ده. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي د وخی چې ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. اجمل تورمان له کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان په هنتون د حملې پاړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوې ده هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وین رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شاج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا پاړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته
حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د شاه جعفر په ازارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلي چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وخی چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغه ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړي.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نشي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له عمله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
بیا هم همدا موضوع. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګ وښي چې ترهګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان څنګه داسې په زغرده ویلی شي چې دا برید په افغانستان کې پلان شو.
پاکستان کې بدقسمتۍ سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د شهزدګۍ د سرچینو او د شهزدګۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دین منکر دی. او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته حتی اسامه بن لادن موجود و، دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملا د دهشتګرد او متوازی ریاست جوړ کړی و. خو په کیسه سره دوی همیشه وایي چې دا دلته کې سمشتري او خصوصا د باچا خان پوهنتون باندې حمله چې وه دې کې شکل چې دا کېدی شي چې دا دهشتګرد چې دي هغه د ډیورنډ کرښې نه اوړي راوړي، مګر دا چې دا ټوله خبره هغې خوا ته اړولو بطب دا دی چې د ځان نه ذمواري واړي او دا ټوله خبره نظام خلاص کړي چې دې مسؤلیت چې دی دا پاکستان په حکومت باندې هم راځي چې دا واقعات کېږي دهشتګردۍ. او دا د خېچي د شهزادګۍ په پاکستان کې د بیرونی مسله ده. افغانستان کې کله کله پاکستان ته راشي، نو خو کې دا لري چې دا مسله په هم کو پاکستان کې هم په افغانستان کې او پاکستان کې د هغه موجودګي چې هغه زیاته سنگینه او خطرناکه ده.
یعنی سنگینه او خطرناک او نه خټک سپتا سو پاکستان کې ډیره سنگینه خطرناکه ده. یو ولي
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی دولت دی ریاست دی هغه واضح توګه باندې دهشتګردۍ سره مخالف دی او په جنگ دی ورسره. پاکستان کې دا دی چې دا دهشتګردۍ ورته تر دو لاندې ده. دلته یعنی بنشوي تنظیمونه چې دي هغوی کار کوي په نورو نومونو باندې او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بندیز په کار دی، مګر عملا په دې باندې بندیز نه لګي.
خو اسی خټک صاحب کو کتل سي ضرب اعظم عملیات پاکستان فوج کړی دی او ډیر فوجانه وژل سوي دي په دې جنگ کې او بیا که تاسو لیدلې وي دوی واغو ته باقاعده د دهشتګرد اصطلاح استعمالوي، هلیکاپټر جیټ استعمالوي، باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي، حکومت نیشنل اکشن پلان جوړ کړی دی. نو دغه هر څه تاسو په ذهن کې ونساتی، نو ریاست حکومت د دواړو ادارې ټول لګیا دي د ختموي. نو بیا هم دا باوجود تر څو سوال لاندې دوی راځي
د کې شک نشته چې اپریشنونه شوې دي د کې شک نشته چې قربان دي فوجي قربان ورکړي دي پولیس والا روزانه قربانی ورکړي عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې نو دې مطلب ځان نه چې د دهشتګردۍ خلاف هیڅ کاروایی نه شوی دا مطلب د وینا نه دی مطلب دا دی چې د سي فیصله کون کاروایی چې هغه کوي له منځه یوسي هغه نه شوی تاسو وګورئ دا زموږ د کبایلي ایجنسی دی باجور نه راوخته تر جوړیږي انسان پورې دغه ایجنسی تاسو چې درې دی ځلې چالو شو ځله په کې ورشي نه شوی مګر بل اخر دا سیمه پاک پاک شوی نه دی کوټي پاک نو کبل پاک شوی نه دی مطلب دا دی چې اساس چې زیرو ټالر کې چې اساس چې هیڅ ریاست د سپریم بازار څخه مطلب افغان طالبانو مرکزونه دی کوټه کې کراچي کې پاکستان نو ځینو کې هغه خلاف هیڅ کاروایی نه شوی اتا اس کو پاکستان میں جگہ کر دیجیے مکئی چاہیے اس طرح یعنی صرف خواب یہ چیز ہے اس کو بتا دیے تبدیل دم مکئی بڑا سنو تنظیم نے بھی اگر ہم دل تک موجود بھی سرگند جلسے کے جلوس نے کہی تو بعد اسلام آباد کی یو کس تھے اگر خلاف کاروائی کو کرنے گئی جمعے پر پاکستان حکومت اگر ٹیلیفون نے بند کی ٹول اسلام آباد یہ خلق اگر تقریبا نہ ہو رہی مگر اگر تقریبا بندی نہ لگائی
د سیاسي چارو کارپو او د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک د لاهور کراچي اسلام آباد او پېښور په ګډون د پاکستان د اکثرو خارونو سکولونو د روانې میاشتې تر اخره بند ساتل شوې دي ځینې سرچینو مشال لړیو ته ویل حکومت د امنیتي ستونزو له کبله سکولونه پرانستل نه غواړي نور تفصیل د رابع اکرم خان
اوس بیا یو واری ماشومان ته چټیانې ورکړی شوې دي د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو سرای مشالریو سره په خبرو کې او چې د دې سکولونو د ناکې سکیورټی اقداماتو له وجې دا سکولونه بند کړی شوې دي د سکولونو خوا د بندولو فیصله دا داسې وخت کې مخې ته راغلی چې کله په باچا خان پوهنتون برید شوی و نجیب عامر د دې نه علاوه د پېښور ضلع انتظامی او دا شان د لاهور د ضلع انتظامیو لخوا هم د سکیورټي په لړ کې چې دی هغه کاروایی شوې وه او ځینې سکولونه او تعلیمي ادارې چې دي هغې بندې کړې وې د دې ترڅنګ داسې راپورونه هم مخې ته روان دي چې لاهور کې دوه او ملتان کې یوه یونیورسټي د سکیورټي د خدشاتو له وجې بنده کړې شوې ده او د ملتان په یونیورسټي کې سرچ آپریشن هم شوی دی او هاسټل د زده کوونکو نه خالي کړې شوې دي د زده کوونکو چې د هغې د مشکلاتو سره مخ دي نجیب عامر دې سره د فوز انتظام باندې چې کوم ادارې دي کوم سکولونه چې دي تعلیمي ادارې هغه چې دي هغه هم بندې کړې شوې دي خو نجیب عامر په دې حق چې د حکومت له خوا سوازه خبر مخته نه دی راغلی حکومت دا وایي چې دا د یخ موسم له وجې شوې دي خو چې بیا کوم زراعي دي دنه هغه دا وایي چې دا سکیورټي له وجې بند کړی شوې دي
رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی او د فاټا سیکرټر ترمنځ یو تړون لمخې یا د اداره به په قبایلی سیمو کې د تعلیم او صحت په څنګه کې مرستي کوي د تړون پروند پښتونخوا د گورنر په مانې کې د دوړو خو ترمنځ لاسلیک شو د تړون لمخې په دې مخه به سناسه 10 میلیونه پاوند مرسته د فاټا سیکرټر ته ورکول کیږي تفصیل د خالد خان نورو
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په مانه کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په کبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار خکولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټریټ ته به دغه مالی مرسته د برتانیې نړیواله مرستندوی اداره ډی ایف آی ډی سدا پاسا لس میلیون پوند پنګ ورکوي چې زیاتره به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعماليږي په دې محل د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان اوایل کبالی سیمو کې د سکورونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي هو دا بده مرغه دغه د کبالی اولس لپاره په ګټه نه دي هغه اوایل چې د فاټا سیکریټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالی سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې هغوی کبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چا نوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلک چې د دې چوکې د پاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلی خلکو په ژوند او قبایلی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټول سیما د یو راجواړې پشان پریک دی. قبایلی سیمو کې د تعلیم او د سیاحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجک سپورت یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړې چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل.
دا سټریټیجک سپورت یونټ ځکه لګیا دی مو یو ساين کو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ حکومت واکمن خلک دي هغه ریلایز کا چموتا د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دی اور کنسٹرکشن فیس حکومت به هغه فاټا کې کافی شوی دی اور اوس کوالټي حکومت هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستور کې ناستا د قبایلی پیغلو د اسمبلې یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلی سیمو د پاره بارانی هیوادونه په اربون روپے پنګا او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښیګړې او د پرمختګ د پاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکټس اند فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي، نو هغه باغه بر فائدې نه سوبر شي. دا مونږه په ګراوند باندې هغه کولونه شي او دوباره هغه امپلیمنت نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ډی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان په یو رپورت کې وایي چې په قبایلی سیمو کې 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بل پلو د باجوړ نه د قومي سملی غړی شهاب الدین خان وایي یوازې په باجوړ کې په زرګونه ماشومان سکولونو ته نه ځي او مرکزی حکومت په دې لاره کې هیڅ ګامونه نه پورته کوي. د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ څه کوي؟ زموږ همکار سرر ظهیر په دې موضوع رپورت راستولی.
لو مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړی جنسي نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین اویل چې سوسو واري په اسمبلی کې غږ پورته کړي چې په فاټا کې د تعلیم لپاره اقدامات وکړي او له تر هغه لري لوي چرلنګ شوی سکولونه دی بیا جوړ کړي او د دې سره سره دی د نوې سکولونو جوړولو لپاره منسوبي اعلان کړي. نو موړي زیاته کړه
پریو کول لګي مې نه شته اسمبلی کې لګي مې چې په لو سو چې زه مې نه ما دونیم کلا او ته پورې ما سره پرایمري سکول نه راځي چې زما په جنسي کې تقریبا سروې دا وا د باجوړی جنسي کې اتیا در ماشومان د سکولون ته نه دي. خو دا تعداد د لک یو لک نه اوخته تاسو وایي چې رل د سکولون شته وربرډ دی علاقو کې سکولون دي کوم وربرډ اوپن دی چې دی په کې میجورټي علاقه غره باندې شامل دي چې په سکول هم نشته د سکول په اړه نامو نشانې.
همدا شند تعلیم لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان صبحی کوارډینیټر عمر اورګ سه مشال ریډیو ته په دې اړه وې چې د ماشومانو د سکولونو نه د بهر پاتې کېدو لو یو وجہ پتر هغري پیخو کې د سکولونو ړنګېدل دي او بل د حکومت د تعلیم په اړه غلطي پالیسی دی.
نن سبا فکر دا دی چې په فاټا کې تقریبا د زموږ سره د کوم اوټ اوف سکول مشومان دی دا 52% دی. که زه خبر وکم د فاټا کې د مشومانو تعداد 7 لک مشومان دی د څلورو کالو روان څخه شپاره سو کالو پورې. هغه لکه زیاتره زموږه فاټا سیمه خلک زیاتره په سټل تر غوړي دي. خو موږ هغه خلک شمیرو چې کوم الریډی په فاټا کې موجوده خلک دي، چې کوم مشومان موجوده خلک دي. نو هغه بیا چې کله موږ ریشو ولګول مطلب چې هغه 52% اوټ اوف سکول مشومان دی او دا 7 لک وکي. خو به دي زیاتر مونږ سره کټول د پاکستان لیول خبره وکي مونږ کې زیاتر مطلب 78% فیمیل چایلډ زموږ سره جنہ کې حکومت دی دا اوټ اف سکول دی.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې د حل لپاره په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ د ویان فضل الله نو پختل نو هغاوی چې د شهاب الدین د شمیرې سره اتفاق نه کوي چې ګنې دومره ماشومان به له سکولونو بهر وي او دا چې د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ وړاندې هم اقدامات کړي دي او ظالمانو په ذریعه یې هم مهم چلولې چې زیات نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخل شي. فضل الله زیاته کړه
د دهشتګردۍ چې کوم لهر تیر شو هغه نه پس چې ده نو زمونږه د سکولونو بیرته بادکاری روانه ده او هغه ماشومان چې هغه ډیر زیات متاثر شو د دې جنگ د وجه هغه په سکولونو ته نه تلل اوس کته سو غوري نو هغه انرولمنت هم د امنیت څنګه وځه خښوي ده نو هغه سره سره د ماشومانو د سکول ته بیرته واپسی شروع شوه ده او هغه انرولمنت هم کافي ده پوره خښوي ده او کثر تکې لږ ډیر مسلې شته زمونږه د فاټا لگیت جزم محکمان دی چارواک دی دی تعلیم شبه سارا چکم تعلق لرون کی خلق دی داغی پورا پورا دا کوشش دی چیت دا سکولون آبادکاری ہوشی او دا معشومان چی دی اغی سکولون تا واپس در تا دی اوال تا که اغی خپل تعلیم حاصل
دا علیف اعلان اداری پا وینا چی لدی سر بیر پا خیبر پختونخوا کی دا 250 لکو پوری معشومان جنکی حلکان لو اسکولون باہر وو او دا خیبر پختونخوا حکومت پا وینا چی اس دی شمیره کی کمی را غلی زک چی دوی 15 لکو پوری معشومان پا اسکولون کی داخل کلا سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اور دن کو دولس نے میں بجے کی دن کی دیپ ٹھیک دولس نے میں بجو بعد منور شانہ دا خبر نو لنڈی زورو
تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یو لوی جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو او د مدني ټولنې د کارکونکو نه علاوه ګڼ شمېر مېرمنو هم په اول وار ګډون کړی و. د اسلام آباد په شمول پیښور، لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړل شوې دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کولو لپاره پورته کړی، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نخ څرګندولو په شرط ویلي چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسمو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړي. د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان میکین وایي اسلامی دولت وسلواله ډله له منځنی ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غزوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننټ جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به په راتلونکي مارچ کې د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمبن پر ځای مقرر شي. د سویډن د کورونو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوې. سویډن ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې زیاتره د افغانستان، پاکستان، عراق او شام سره تعلق لري. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. او نن په بنګلادیش کې د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چا ګټلې او افغانستان ته یو بل بیټنګ ورکړی چې په کې افغان لوبغاړو په 20 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 1.6 رنزونه جوړ کړي. دا مهال پاکستان بیټنګ کوي چې په کې یې په 30 ورونو کې او 4 بالونو باندې 1.2 رنزونه جوړ کړي او 3 لوبغاړي اوټ دي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د کرکټ حال هم درکو. د خبرونې په منځ منځ کې به د کرکټ په اړه نور معلومات هم درکو. اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر بللو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریټ کې د افغانستان ځمکه په استعمالېدو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې ولس ځپلې کېږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یوه مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتې ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستې وکړي او دې لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یو لار جوړ کړی شي. خو داسې ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی متہ د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت کولای شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستي وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼې په د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ په اړه امریکایي ورسپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د نظر په اړه راپور خپور کړی. هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستې او مهمه برخه دراوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هېواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3700 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډیر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملی نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کاله پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې لمیشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورسپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې 3 میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس ته چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکي جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندې لپاره نوې کسونومو د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رای ورکړي او ډیر زر به نوموړی په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په ټول وړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بیلابیلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډیر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوري قومندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 85 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي سغدریزي او تاوتریخوالی د ملګرو ملتونو د منشور یا چارټر خلاف او نړیوال امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی. دوی ترهګر غواړي چې نړۍ وپاروي خو د نړۍ هیوادونه باید په سړه سینه او په فکر سره د هغوی ځواب ووایي. د لیکنې مهمې برخې درته په امیر ساحل اوروي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي لتاو تریخوالی ډکه سغدریزي نه یوازې د ملګرو ملتونو پر منشور برید دی بلکې دا نړیوال امنیت او سولې ته سخت ګواښ دی. بان کی مون وایي د داعش او بوکو حرام په څیر ډلو ځوان انجونې تښتولې دي، ښځې له حقونو بې برخې کړي دي، کلتوري ادارې او جوړښتونه یې ړنګ کړي، د مذهبونو سوله ییز اقدارو یا ارزښتونو څیره یې خرابه کړې او په نړۍ کې یې په زرګونه بې ګناه خلک وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي متشدد د سختریزي تر یو مذهب، قام یا نسل پورې محدود نه ده. د ده په خبره د دې تاوتریخوالي په ښکار شویو کې اکثریت د مسلمانانو دی. بان کی مون وایي د دې ننګونې او مسئلې هواري لپاره باید ګرد نړۍ یو موټی شي او اقدام وکړي. د ده په خبره ترهګرې ډلې نه یوازې تاوتریخوالی خپروي بلکې د خپل اقدام په بدل کې یو سخت غبرګون هم غواړي. نوموړی کاږي همدا لامل دی چې نړۍ باید د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د سخت رد عمل پر ځای په سړه سینه او د فکر په استعمالولو اقدام وکړي. بان کی مون وایي روانه میاشت د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د متشدد سخت دریځۍ مخنیوي پلان وړاندې کړ چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مخنیوي او ختمولو لپاره یوه جامع او عملي کړنلار ده. په دې پلان کې پر نړیوال، سیمه ییز او د هیوادونو پر کچ د اقداماتو کولو له اویا څخه زیاتې سپارښتنې شوې دي. بان کی مون وایي د دې پلان 15 مهم نقطې دي. لومړی دا چې نړیوال ټولنه هر حق لري چې د ګواښ په صورت کې د ځان دفاع وکړي او د متشدد سخت درځي لاملونو ته توجه ورکړي. دویم، د نړۍ هیوادونه اصولي مشرتابه او مؤثره ادارو ته اړتیا لري ځکه چې زهرجنې نظریې او مفکورې په خلا کې نه جوړیږي بلکې د ولسونو ځپل، ظلم، جبر، اداري فساد او بې انصافي هغه وجوهات دي چې کرکې، مزاحمت او سخت دریځۍ ته لار هواروي. دریم، نړۍ باید پر دې پوه شي چې د متشدد سخت دریځۍ مخنیوی او د بشري حقونو پرمختیا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او سره یو ځای باید روان اوسي. څلورم، د وسلوالۍ پر ضد باید حکومتونه او نړۍ په جامع او ټولیزه توګه اقدامات وکړي. پنځم، د دې هر څه لپاره د ملګرو ملتونو په جریان کې ساتل اړین دي او د دې لپاره دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو نظام پیاوړی کړل شي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون زیاتوي د ده دا پلان د نړۍ پر هیوادونو غږ کوي چې په سمدستي توګه د سخت دریځۍ پر وړاندې متحد یو او پریکنده اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼې د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په وروستیو څرګندونو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی امریکایي ولسمشر د پخوا په پرتله په متوازنه لهجه د پاکستان په اړه خبرې کړې او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پاکستان ته ویلي چې دغه هیواد ښه فرصت په لاس کې لري سوله دې ناسوره ځان خلاص کړي. اوباما دا هم ویلي چې په پېښور کې پر سکول د برید نه پس پاکستان مناسب ګامونه پورته کړي دي. نور حال د ګل ایاز نه.
ډان ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې دوه ځله د پاکستان په اړه څرګندونې کړې. ولسمشر اوباما د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل په هغه هیواد کې تر لسیزو پورې د بې ثباتۍ خبره کړې وه. بیا په دویم وار یې د هند پرس ټرسټ آف انډیا خبرې جان سره د پټانکوټ د برید په اړه څرګندونې کړې وې. ورسپان لیکي چې په مجموعي توګه د ولسمشر سرګندونی متوازن وي. د تیرو وختونو برعکس چې په هغه وختونو کې بالا پاکستان د نورو ګامونو غوښتنې کړي، خو دا وار ولسمشر اوباما د خطرو او د مواقعو خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې ولسمشر اوباما پاکستان ته تجویز ورکړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کولی شي او خامخایي وکړي. ښاغلی اوباما دا هم ویلي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروستو هغه هیواد سمه پالیسي خپل کړې ده. د دې ترڅنګ ولسمشر د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو لخوا د خبرو اترو عمل جاري ساتلو بهیر هم ستایلی دی. ورسپان لیکي چې ولسمشر اوباما په سرګندونو کې په دې خبره ډېر زور راوړي چې پاکستان سره یو موقعه شته چې د ترهګرو جالو ختمول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ډان لیکي دا خبره رښتیا ده، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دا هر څه په خپل سر کوي. د ترهګرو جالي ختمول لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ضرورت دی، خو تر څو چې د ترهګرو د جالو ورانولو او ماتولو خبره ده، نو په دې کې امریکا له هم د نورو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې د ټولو مسلو سره سره د افغانستان په ختیځ کې د ترهګرو پټنځایونه هم یو ګواښ دی. ورسپان لیکي چې امریکا باید په نورو موضوعاتو کې هم خپل اثر وکاروي، او په دې کې تر ټولو مهم په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوس هم د کرکټ حال درکو اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو مخکې خبرونو کې هم اوریدل، نن په بنگلادیش کې د افغانستان او د پاکستان د 19 کالو نه د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د ورلد کپ سلسله کې د کرکټ لوبه روانه ده. نن سهار چې پچا واچول شو، ټاس واچول شو، نو ټاس پاکستان وګاټه، افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغانستان په بیټنګ کې خوونه زلیده دی. په 1.2 ورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او یوازې 126 منډې دوی جوړ کړې. همدارنګه پاکستان لپاره د 126 منډو هدف وټاکه چې نسبتا یو آسان هدف دی. د پاکستان د 19 کالو نه د کم عمر لوبډله همدا شیبه په میدان کې ده. دوی بری ته نږدې دي. دوی 8.15 ورنو کې تر دې مهاله د څلورو لوبغاړو په تاوان 119 منډې جوړې کړې. 9 ورونه وشو، 119 منډې جوړې کړې. په دې توګه 8 رنزه نور دوی ته پکار دي چې دا لوبه وګټي. شپږ وکټې لا هم ورسره دي. نور حال به هم وروسته درکو، خو اوس راپور لرو. که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه خپل اندېښنې وفاقي حکومت ته رسولي او وفاق ورته د هغې د لرې کولو ژمنه هم کړې ده. خو د دې باوجود هم کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه اوس دغه معامله د سیاسي ګټو لپاره کاروي، او پنجاب صوبې د یادې منصوبې تر لاندې ډېر کار کړی دی. زموږ خبریال ریاض مسخیل له اسلام آباد رپورټ لري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبه پاړه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو وخت په وخت اندېښنې خودلي او وایي ذکر شوی منصوبه کې ورته پوره برخنه ورکړي کیږي، او په دغه معاملې ټولګوندي زغونډې هم را بللې دي. خو د دې باوجود کارپوهان وایي پنجاب کې په سی پیک منصوبه د مخکې نه ډیر کار سرته رسیدلې. مشال ریډیو په دغه اړه د سی پیک منصوبه یو څېړنکار فضل سعید نه تپوسو کو، نو دوی وایي چې پنجاب د معاملې کې د وړو صوبو ترڅنګ په خپل پنجاب سره هم دښمني کوي او یو خاص برخه ته ترقی ورکول غواړي. د زیاتوي
13 کال د پاکستان په ژوند کې پنجاب ډیره زیاته ترقی کړې ده، او دا غي چې کم دننه سړکونه دي، روډونه دي، یا د کارخانو یا د بجلی یا د کم څه تنظیم انسرام دي، هغه د ډیره زمانه نه ډیر خجور شوی دی. هغه و ظاهر خبره ده چې پنجاب ته یو ایڈوانټیج او فائدہ وتا حاصل ده. څه منسوبې چې حتی چې د لاهور دننه کیږي، د اورنج ټرین منسوبه شو، یا د لاهور نو اخلا تر ملتان پورې چې کوم موټر وښو، دا ټولې منسوبې زموږه مطالعه ده چې دا د سی پی کې حصہ ده. دا وسنۍ چې کومې منسوبې منګورو په پدې کې شک نشته چې سی پی ایک د نور خلکو سره یو فلحال مزاق او یو ټوکه ښکاري، خاص کر د پښتونخوا او یاد بلوچستان سره.
په داسې حال کې چې د اقتصادي راهدارۍ تر لاندې پنجاب کې په یو شمېر منصوبو کار شروع شوی دی او ځینې پکې سر ته هم رسیدلي، د دې باوجود د خیبر پښتونخوا احتجاج به ځای ونیسي. په دې اړه مو د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو ډاکټر اشرف علي نه تپوس وکړو. نو دوی وفاق د ټولو صوبو نماینده وي او باید چې چین سره د لوزنامې په وخت یې ټولې صوبې اعتماد کې اغستې وي. خو د دې سره سره صوبایي حکومتونو او سیاسي ګوندونو له هم په کار وه چې د لوزنامې په وخت کې دونکو غونډو کې موجود وو. دې زیاتوي،
پاکستان یو داسې مملکت دی چې هلته همیشه مونږ په ایشوز باندې سیاست کړی دی. هغه کله د کالا باغ ډیم په نام باندې کېږي، کله د بجلی په ایشو باندې کېږي، او د سی پی ایک ایشو باندې. د وړو صوبو حکمرانان برابر ګرمو ما چې کله هغې دغه معاهده لاسلیک کولې د چین د حکمرانانو سره، نو دوی هغه وخت درنې کولې یا په نورو خپلو مسلو کې خطې. خو په دې باندې چې کوم دی وفاقي حکومت سره سره د پنجاب حکومت لم غور پکار دی چې ملک کې داسې یو حالات رامنځته نه کړي چېرته کې چې وړې صوبې د غټو صوبو یا د وفاقي حکومت په ضد باندې راپاسي او په ملک کې ته افراتفری یو عالم پیدا شي.
د ذکر دا چې چین سره د شوې شپږ سلویخ ارب ډالرو اقتصادي راهداري منصوبې لړکې دی وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه اسلام آباد کې رابللې وه چې پکې ویل شوي وو په هر صورت با تر جولای 2018 پورې مغربي روټ جوړولی شي او دغه لړکې به د منصوبې جاج اغستو دپاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو سټیرنګ کمیټي هم جوړیږي چې پکې به ځینې وفاقي وزیران او د کشمیر او سلورو واڼو صوبو اعلی وزیران هم شامل وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستانی تاسیساتو بندېدو لپاره د حکومت هڅې روانې دي. ګلاب منګل د چهارشنبې په ورځ د مشال رډیو افغان څنګه ته وویل چې دا تاسیسات لا په خپل ځای دي، خو د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل ته خوشبینه شته. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بیا وایي چې په دې اړه د سیمې خلک جدي اندېښنې لري، خو د افغان حکومت لخوا دې موضوع ته لازمه پاملرنه نه کیږي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ لري.
لدې سره چې د پکتیکا د انګورډې په سیمه کې د پاکستانی نظامی تاسیساتو جوړولو موضوع د افغانانو جدي غبرګونونه راپارولي، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ستونزې د اساسي حل لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په دې اړه تر اوسه د افغان حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړي، خو یې لمندې له پخوا ډېرې شوې دي. هغه وایي چې دوی هڅه کوي له سولیزو لارو دا موضوع حل کړي.
پاکستانی لوری سره لسوم یشتریس زمونږ په دې جدید ډول سره دا مذاکرات پیل شوي دي، دوام لري او تر اوسه پورې یوې نهایي کوټل نتیجې ته نه یو رسیدلي. موږ هیله مند یو چې د خبرو د لارې او د مذاکراتو د لارې دغه موضوع حل او فصل شي او د پایتخت عمومي.
ښاغلی منګل وایي چې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د پاکستانی نظامیانو تاسیسات شاوخوا 25 کیلومتره له پولې دیخوا جوړ شوي دي. دې موضوع له دوه کلونو راهیسې د خلکو او د ملي شورا د ځینو غړو سختې اندېښنې راپارولې دي. عام خلک وایي که څه هم حکومت تل د ستونزې د حل ژمنه کړي، خو د دوی په باور په عمل کې څه پرمختګ راغلی نه دی. د پکتیکا ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې اړه د خلکو د صبر کاسه هم ډکه شوي، خو د حکومت د هڅو څه نښې نه لیدل کیږي. د یاد ولایت د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران ازادي راډیو ته وویل که د حکومت له لوري ژر جدیت ونه ښودل شي دا ستونزه غټېدای شي.
تر اوسه پورې خو موږ چې کوم معلومات لرو هیڅ نوه هڅه نشته چې چا کړی ده. د دولت د طرفه خو د محل خلک راټولېږي، قومونه راټولېږي، د پاکستان په مخالف باندې د دغه ذهنونه راپارېدلې دي. اوس کوشش کوي چې دولت خپل اقدام وکړي. که دولت اقدام ونه کړي نو قومونه راپورته کېږي، د دغو تاسیساتو د ورانولو دپاره به دوی خپل اقدام کوي.
ښاغلی زدران وایي د پاکستان له دې هڅو راخوا دغه هېواد داسې هڅې هم ګړندۍ کړې چې د هغې سیمې خلکو ته پاکستاني پېژندپاڼې وویشي. د پاکستان له لورې نه یوازې په پکتیکا ولایت کې د سرحدي سرغړونو راپورونه ورکول کېږي، بلکې دوه کاله وړاندې دغه هېواد له لورې د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې هم ورته هڅې کېدلې. هغه وخت بیا دا هڅې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر پوله د پرتو عسکرو ترمنځ د جګړې سبب هم شوې وې.
د یوسف خان زدران رپورٹ مو اورید. ولی جان مسعود د سویلی وزیرستان د سروکې د امن کمیټې مشر دی. لنموړی سره د مشال لډیو خبريال سیلاب مسعود خبرې کړي او په سر کې تری پختلې چې دوی د امن کمیټې کله نه جوړه کړي ده. ولی جان مسعود وای
2008 کول و تمام یست تلویستم تاریخ پنده دا امن کمیټی مش جوړه کړه چې په کوم مسجد شه ظلم شری شو د کوم مسجد مشهر مړه دا پاک آرمی بنده عمل کې دلې ی دغه خلاف مش دا امن کمیټی جوړه کړه چې دغه روکتام وکي
په کمیټی کې څومره کسون شامل دي
په دا کمیټی کې و نیم سل کسون د امن په نوم شامل دي دا کوم په خوشه د کوم په اعتماد چاندې
حکومت او امنیتی چارواکو سره اړیکې مو څرنګ دي
ډېر زبردست شې دي په هر قسم سلام راوی
چرټل مشکل پیش مخه تراشی کمیټی او پاوجون بیا د یو بل ملاتړ کوي
بالکل همشه کوي
سیمتا د بیکورا کبالیانو بیرته راتګ نه دورسته حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کې د ترقۍ څو چارې کړې دي
سکولینه بحال دي پرکینا جوړ دي مارکیټینا جوړ دي کلی ځایینا جوړ دي کور کورتا یې براسه دلې دي او چې څه کوم غوړي آ وخت په وخت شوي هدي او کیږي ها
د سیمه اوسیدونکي ګیله من دي چې په سیمه کې بمی چاودنه لیا په دغې رنگ بلا څه پېښه وشي پوځون بیا ډېر بې پلوه بې قصوره قبالیو نسی ځوروي په داسې حالاتو کښې د کمیټې کسون څه کردار ترسره کوي
چې کله واقعیت وشي د حکومت یو قانون دی پاک شه په شک او په صوبه خلک ونیوسه هغه بې ګناه ثبت شه موږ امن کمیټې خلوص کړه مو فوج ته دا ویلي دي چې کله په مو حمله کېږي بې ګناه خلک ونهنسي او چې کله ونسي د کمیټې په ضمانتو د خلک زه دا وی خلوصوي وی
ولی جان مسعود څو څو زلا خبر شوای چې ته د کمیټې ستر مشر جوړ شوی یې بیا د ډېرو مرګي بریدونو سره مخامخ شوې په دا باره کښې لږ څه راته وښیه
په مو باندې یولس وره بریدونه وشول په دا کښې څلور بمي چودنې دي شپږ وره ترګېټ کیلینګ او یو ور خودکش ول چې هغه په ډیای خان شه په 2008 شه روغی خدای پاک د خپلې مهربانۍ په مطابق تسلیم کرتا عامو معاف
ښه
د ولی جان مسجد سره د سیلاب مسجد خبر تاسو اوریدی او اوریدونکو اوس د عبدالرحمن درپخیل په آواز دا سندره واورئ او نجیب عامر ته اجازه ورکړئ
چکسوی نو یوا کی سائیں بسوی چکسوی نو یوا کی سائیں بسوی زماؤ دور کی پتھر کیا متا پوری کرسوی چکسوی نو یوا کی سائیں بسوی
سوت زړګي لګ د خلکو په کردار په کوي سوت تور مار وی دل استونی سکی سی لکار اسوی تور مار وی دل استونی سکی سی لکار اسوی چې کاسوی کاسوی نو یو کی سای پسوی چې کاسوی کاسوی نو یو کی سای پسوی زماو تور کی بتر قیامت پور کراسوی زماو تور کی بتر قیامت پور کراسوی چې کاسوی کاسوی نو یو کی سای پسوی چې کاسوی کاسوی نو یو کی سای پسوی چنو مخلی دمنی غلامان دخبل هوسوی چنو مخلی